سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې شوې نن د خالی ورځ 2014 کال د اپریل 6 منېټه ده ز عبدالحی کاکړ او اسرار عالمومن د مشال ریډیو په نه ساته خبرونه پایل کو د پاکستان او افغانستان سره کومک ژغ د پاکستان د پخوانی پوجي امیر جنرال مشرف نیونه او نن عدالت ته وړاندې کېدنه د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو په انتخاباتو کې له انتظامی ذمہداریو ډډه کول هغه څه دي چې پروانه غړي کې درته تفصیل لرو خو پایل بل خبرونو کو خبرونه وړاندې کوي اسرار علم مومند
پاکستان پخوانی فوجی واکمن پرویز مشرف نن د ترګریز د عدالت ته وړاندې کول شي د پاکستان د کونو چارو د پاکستان د بونو چارو وزارت وای افغانستان سره تعلقات او هلته امن او خلارې غوړي او د امریکا په باسن خار کې په میراتان لوبه کې په بمی چودنو تورن دویم تن هم نیول شوی دی اوس د خبرونو تفصیل تمره د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف باندې د ترګری عزت عدالت ته وړاندې کول شي نو موري بیگا شپه په پولیس هډ کوارټر کې تیر کړي لدی وړاندې پروند جمعې پرته د اسلام آباد یو مقامی عدالت نو موري د دوه ورځو پر اداري یا ترانزیت ریمانډ پولیسو ته ورکړي وو چې وروسته هغه لخپل کور چک شهزاد نه پولیسو هډ کوارټر ته بدل شو په پرویز مشرف تور ده چې هغه شپېته ججان او د هغې کورنۍ په کورونو کې نظربند کړي وي د غرنګ په نوموړي د اکبر بوټي او بېنظیر بټو د وجنې تورونه هم دي د پاکستان خارجه دفتر وایي افغانستان سره ښه تعلقات او هلته امن او قلارې غواړي خو د دوی په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو یوه وجه د پولې په سم ډول د انتظام نشتوالی دی د پاکستان د بونو چارو وزارت ویاند اعزاز چودري پرون د وزارت په اونیزه خبري غونډه کې ویل پاکستان د افغانستان د سولې په اړه له ټولو هغو اړخونو سره په تماس کې دی چې له دې هیواد څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته حالت کې دلچسپي لري او پاکستان د حالاتو څار کوي اعزاز چودري د دې پوښتنې په ځواب کې چې هیواد یې د افغانستان په حالاتو کې دخل د اعزاز چودري د دې پوښتنې په ځواب کې چې هیواد یې د افغانستان په داخل کې په ترګر فعالیتونو کې لاس لري اول پاکستان په دې تورونو باور نه لري د زیاته کړه هغه پر دې یقین لري چې په افغانستان کې صلح ثبات او بخلاینه د پاکستان په ګټه ده د امریکا د بونو چارو وزارت په 2012 کال کې د بشري حقوقو په اړه راپورټ کې ویلي په افغانستان کې لا هم د بشري حقوقو مهمې ستونزې شته د امریکا د بونو چارو وزارت په کلنی ریپورت کې چې د جمعې پر ورځ خپور کړ ویلی د افغان امنیتی ځواکونو لخوا د بندیانو شکنجه او ناوړه چلند پراخې شخړې په حکومت کې اداري فساد جګړې او د ښځو پر وړاندې تعصب په افغانستان کې تر ټولو مهمې مسلې دي راپور وایي طالبانو او نورو وسلوالو د ملکیانو وجلو ته دوام ورکړی او د حکومت ضد وسلوالو کلیوالو بهرانیانو ملکی کارکونکو د روغتیایي او غیر حکومتي سازمانونو کارکونکو ته ګواښونه کړي حملې یې قرباني کړي او لوټ کړي دي تاسو لمشال ریو خبرونه اورئ د امریکا د بونو چارو وزارت د 2012 کال د بشري حقوقو په اړه خپل کلنی ریپورت جاری کړی چې پکې پر ولسی ټولنو تشدد د جمهوریت بدلون لپاره کوششونه او د اظهار ازادۍ ته ورپی خطرونه په ډاګه کړل شوی دی دغه ریپورت چې د جمعې پر ورځ د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری رسنیو ته وړاندې کړو پکې پر ایران او چین نیوکه شوې چې دا هیوادونه د خپل ولسونو د ازادۍ مخه نیسي او د روس پر لور اشاره شوې چې داسې تګلاره خپلوي چې د غیر سرکاري ادارو د فعالیتونو مخه ونیسي ریپورت زیاتوي په 2012 کال کې تر ټولو زیات 222 خبریالانو په جیلونو کې د بندولو ریکارډ دی او دا رنګ تر ټولو زیات یو کم 50 په ترکی کې خید وو د بونو چارو وزارت ریپورت زیاتوي چې په منځني ختیځ کې جمهوری عمل هم سم نه دی د ناټو عمومي منشي اندري فوګ راسموسن د جمعې پر ورځ په برسلز کې د ناټو په مرکز کې د دې سازمان د بونو چارو د وزیرانو د راتلونکي غونډې او د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ خبرې وکړې راسموسن ویل د ناټو د بونو چارو د وزیرانو پر راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د ناټو د مرستو په شفافیت او اغیزناک ډول د پیسو د لګولو او حساب کتاب پر لارو چارو بحث وشي د ناټو عمومي منشي ویل دا تړون به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو او دغه رنګ د افغانستان له ماموریت څخه د مرستندویه هیوادونو د خلکو د ملاتړ لپاره هم یو مهم ګام وي. د امریکا په باسن ښار کې په میراتان لوبه کې په بمی چاودنو تورن دویم تن هم نیول شوی او د پولیسو په تحویل کې دی. له دې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د دغه ویرجنې پیښې یو مهم باب بند کړل شوی. د لادرکه شوي مشکوکه تن جوهر سار نایف د نیولو خبر د خالی په ورځو وروسته له هغې مخې ته راغلی چې د پولیسو لخوا د لټون عملیاتو دوران د باسټن په شاوخوا سیمو کې د بمی چاودنو او ډزو اوازونه اورېدل شوي. پولیس وایي دغه مشکوک تن د یو کور په انګړ کې په ودرول شوي کښتۍ کې پټ شوی و. له دې وړاندې باسټن پولیسو له سیمې خلکو غوښتنه کړې وه چې د عملیاتو دوران د کورونو دننه پاتې شي. دویم مشکوکه کس له پولیسو سره په ډزو وژل شوی. د تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پښتونخوا،
تاسو سلام پښتونخوا وری خبرونه مو له اسرار له مومند زخه اوریدل. په سلام پښتونخوا کې به دا ریپورتونه ولرو. د خیبر پښتونخوا د یونیورسيټانو استادانو په انتخاباتو کې د انتظامي ذمہواري له پروکولو ډډه کوي، خو دلیل یې څه دی؟
یونیورسٹی خپل اٹانومس باڈیز دی، د دې پروفیسران انټلیکچوئل دی، د صوبې دماغ دی، د ملک نو اغي د دې کنټروورشل پروسس ایسا جوړېدل نه.
په شمالي وزیرستان کې انتخابي امیدواران له کرفیو سر ټکوي.
الیکشن چې کوم مهم دی دا بالکل پټا پمند ویلوړ دی، ځکه چې یو خو مسلسل کرپی دو او بل د نایټ کرپی په واجا باندې د شپې په ټیم باندې هم به کی هغه کنوینسینګ څوک نشي کړلای.
افغان حکومت او نیټو د جرمني لخوا په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د خپل یو شمیر فوجانو په دې هیواد کې د ساتلو د اعلان هرکلی کړی دی. د نیټو سیکرټری جنرال اندرس فوخ راسموسن وایي
زه د جرمني د دې اعلان چې له 2014 کال وروسته ماموریت سره په داسې اغیزمنه طریقه د مرستې لپاره تیاری وښوده تود هرکلی کوم.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه رپورټ ته ورسته ورځو، خو په پایل کې دا خبر چې د پاکستان د پخوانی پوجي عامر جنرال پرویز مشرف په نن د ترګری عدالت ته وړاندې کیږي. په دې اړه باندې را سره ریاض مسخیل د ټلیفون په لاندې. ریاض مسخیل تاسو سره کلی کوم کده دې تفصیل راکړي.
جی ډیره مننه عبدالحی کاکړ. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، امکان دی چې نن پخوانی پوزی امیر او صدر پرویز مشرف هغه د ترهګرۍ د ضد چې کوم عدالت ته هغه ته وړاندې کړی شي. د دې نه وړاندې کله چې پرون پرویز مشرف د خپل کور چکشیزاد نه د پولیس هیډکوارټر ته راوستل شو، د هغه نه په بازي تپوسونو هم وکړی شو. لکه په د باندې خلاول دا تورو چې د ججان په کېد کې یا په بند کې ساتلی یې په کور نظر بند کړی و. دغه شان د هغې کورنۍ چې کوم غړي و نو هغې هم ورسره د سخت تکلیف او اذیت نه را تېر شوي وو. نو د دې سره سره چونکې بیا اسلام آباد هایکورټ دا هم وویل چې په ده باندې د ترهګرۍ دفاع هم په دې کې شامل کړی شي. نو دغه وجه وه چې کوم د ګرفتاري ورکړه د هغې وروسته چې کوم عدالت کې دی حاضر شو، هغه عدالت وویل چې دا زما په اختیار کې نه راځي چونکې دی کې د ترهګرۍ دفاع ده، نو دې به اوس د ترهګرۍ عدالت ته وړاندې کېږي. د هغې وروسته پرویز مشرف چې واپس خپل کور ته اولیګل شو، دغه کور د یو طریقې سره دی بلغه کور کې نظربند و، د پولیسو په حواله و، د پولیسو په ولکه کې و. دغه دوران چې کله بیا پولیس د دنا سره پښتنې کولې ته پوښونه کول، نو هغه لپاره دی هیډکوارټر ته راوستل شو. ورسره چونکې د وکیلان چې کوم دي نو هغه دا خبره کوي چېر د پرویز مشرف سر ته خطر ده یا په دغه باندې حمله هم کولی شي. نو په دې وجه د لپاره د سکیورټي خصوصي انتظامات
وکړي.
جی
ریاض مسخیل، داسې را توسې چې دا وخت جنرال پرویز مشرف په پولیس هډکوارټر کې دی، په خپل کور کې دی، چیرته دی؟
بالکل دے وقت اگر پولیس ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کے دے اور دا سیکورٹی سخت انتظامات کرے شوی دی ہم دا دغی سیکورٹی یا دا حفاظت یا دا امنیت پارا باندے پرون دا یو حسا ہم شوا چی پا اسلام آباد کے دا پارا دا ترہگرے زید یو خصوصی عدالت جوڑ کرے شوی خوبیا دا ججانو دا مصروفیت پا وجہ باندے دا عدالت جوڑ نکلے شو پرون دی دا حسا ہم اکلا چی پرویز مشارف دا ترہگرے زید عدالت توڑان دی شی خو دا ججانو خپل مصروفیت پا دا وجہ باندے حقی تا موقع بلو نش چی دا پرویز مشرف سرا مطلب پد بند یا فرد جرم لگی یا دل ضمانت ورکی یا دے پریمانڈ ورکی نو دغه وجنه چی کی دی شی نن دے عدالت توڑان دی شی خو کنن هم دغه حالاتو ججان اوزگار نو یا سنا سا خبره بکراغلا نو کی دی شی دا خبره بیا دنن نپا دی شی او سبا روزی تا وولی
دیر وانا نریاز مسخیل ستاسو دا جنرال مشرف دا نیولو او بی عدالت دوڑان دی که دو پاڑا باندی چی نن باوڑان دی که جی پاڑا تفصیل را که شروعات زاو شوخت رو تا غارو
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
پښتانه او نړیوال
په پاوکم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاوکم 4 بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 نیمه بجې
تاسو مشال ریډیو اوري سلام پښتونخوا خبرونه ده او هم زه پېښور ته له پېښور څخه شبیر احمدجان را سره د ټلیفون پلان دی او خبردار دی چې د پېښور سره نږدې د سړک ته غاړي شخصوي ماین چاودنه شوې ده پکې ځینې کسان زخمیان شوي دي او شبیر جان تاسو سره کلی کو د دې کڼور تفصیل راکړي
ډېر مننه کاکا سره بالکل دا پېښور چې مکلیوال شم د بډابېره دای په عجیزو او سیمه کې د پولیسو په وینا تر ما سړک بغاړه باندې یو ریموت کنټرول باندې چودنه شوې ده چې پولیسو دا وینا و چې دغه تکې خوا کې د امن نخکر واقف خان کور دی دا داغي کور مخه ته شوې ده او داغي بلار بهر چې کله راوتل نه پن خشوي خو دا وي دغه نه بچو ته یو نور بلار وی چې کندري کسان دي او په یو شوې دي او بچ سره سمبر نه درل شي ٹھیک ہے
ډیر مننه شبیر مجان تاسو دا تفصیل راکې شو وخت او شر وزر ته غواړم او
دا مشال ریډیو دا
وسن د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه باندې یو ریپورت د پاکستان د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون له ټولو شاملو اړخونو څخه غوښتل چې خپل ټول توانایي د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د یو سولیز پرمختللي سوکاله او باثباته افغانستان په جوړولو ولګوي. تفصیل به د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په ریپورت کې لجان اقال کوزی وورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان اعزاز چودری د دې وزارت په اونیس خبری کانفرنس کې ویل پاکستان د افغانستان د سولې په اړه له ټولو هغو اړخونو سره په تماس کې دی چې له دې هیواد څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته حالت کې دخیل دي او پاکستان د حالاتو څار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان د دې پوښتنې په ځواب کې چې هیواد د افغانستان په داخل کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري وویل پاکستان په دې تورونو او برعکس ادعاو باور نه لري. د زیات کړه مونږ باور لرو چې په افغانستان کې سوله ثبات او پخلاینه د پاکستان په ګټه ده. اعزاز چودری وویل پاکستان به له هرې ممکنې لارې د افغانستان د سولې په عملي کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان او پاکستان د پولې په اړه ځینې مسایل وو خو د دواړو هیوادونو پوځیان د حل په مقصد یو له بله په تماس کې دي. چودری د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په مثبت لوري پر مخ ځي. د دغه راز ویل د هند او پاکستان ترمنځ هم مذاکرې دوام لري. د دې مذاکرو دوه مرحلې سرته رسیدلي او پر درېمې کار روان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د خپل هیواد د راتلونکو انتخاباتو په اړه وویل د اروپایي اتحادیې څارونکي دا مهال په پاکستان کې دي او دغه راز ډیموکراتیکو ملي مؤسسو هم د انتخاباتو له څارنې سره لیوالتیا ښودلې ده.
د اسوسییټ پریس خبري اژانس رپورټر ته جان اقال کوزی وړاندې کولې. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو یونیورسيټانو استادانو د راروانو انتخاباتو په دوران کې د هر ډول انتظامی ذمہواري څخه ډډه کړې. استادان وایي د دې کار د ماشومانو ته سبق شودل دي او دغه د پروفیسورانو له شان سره نشای چې دوی په انتخاباتو کې انتظامی چارې ترسره کوي. په دې اړه اسرار تل رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو پونتونونو استادانو راتلونکو ټاکنو کې په پولینګ سټیشنونو کې د انتظامی زموارو قبلولو ډډه کړې. دوی وایي چې استادان د خپل منصب او نورو قامی زموارو بوج پر سر لري او نه غواړي چې د کومې ادارې یا ګوند برخه وګرځي. مشال ریډیو ته په دې اړه د پیښور پونتون د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر جمیل احمد وایي چې د وفاقي او صوبایي چارواکو سره داسې نورې ادارې شته چې کارمندان یې د ټاکنو دغه کار ترسره کولی شي. دوی وړاندې وایي
په دې مسله باندې وړاندې په اسلام آباد کې د ټول پاکستان د څلور وڼو صوبو استادانو یو غونډه کړې وه. د پروفیسرانو یو رائے ده د اکثریت چیرې په الیکشن کې د پروفیسر ډیوټي په الیکشن بوت کې نه ده پکار. زموږ یونیورسيټي ورته د سکولز سټاف او د کلاس فور او کلاس تھری زموږ کوم کلینیکل ایڈمنسټریټیو سټاف دی هغه ورکړې شوې دي او د استادانو دا نظر په ذهن کې ساتلې دي او هغه یې وایټ کړې دي.
د اسلامي کالج پونتون د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر فیصل شهزاد مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې استاز لا د تعلیمی چاپیر چلنا په داسې حالاتو کې وتل د پونتونونو او استادانو د تشخص لپاره هم خندي.
یونیورسيټي خپل اټونومس باډیز دي د دې پروفیسران انټلیکچوئل دی ردی صوبې دماغ دی ردی ملک نو اغي د دې کنټروورشل پروسس ایسا جوړېدل نه غوړي. دا مطلب نه چې ریاست په کارونو کې مونږ خپل ذمہوري نه فلفل کوو خو ریاست نه مونږ دام وایو چې تاسو ډوره ګنده کې سیستم ډوره خراب کې سیستم چې هغه کې بیا د یونیورسيټي پروفیسر کې صحیح سټپ لی نو بیا به هغه ته پرسنلی په یونیورسيټي کې دننه چې دا نان پولیټیکل باڈیز دی دے کے پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں دا یو طریقہ یو بیک ڈور دے چھ پولیٹیکل انٹرفیرنس پدی کرا دن کی دی شی مونگ دا غنہ غور دی یونیورسٹی ٹیچرز دا پارو دا غزم ڈیمانڈ دے چھ پروینشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ پخپل ایمپلائیز منی الیکشن پروسس چلو لشن پا گئے دیو چلے
دا چھ دے استادانو دا غ نظر تے الیکشن کمیشن سرنگوری او دا غ لڑکی ری نور سے انتظامات او پلان لری دے الیکشن کمیشن پہ خور دفتر معاون مشر خوشحال زادہ مشال ریڈیو تو وائی
دا غوخر چھ انکار نشی کولے دا نیشنل ڈیوٹی دا مونگ تے کم گسان پکار دے مونگ تے ورا کھیلے گا نا سو ریفیوز کھنے کی کولے او اکیرے سے جن من پرابلم ہے کہ نا اگے بنیاد باندې ریٹرننگ افسر چے کرتے چلن سی کم ملے کنا غا سن کولے شتے گا کم کس مونگ ریکوزیشن کلے گا انگیج کا وہ کھیلے گا ڈیو کی سپشل کیسز کی دا سی کرے چہرا یو سڑے بیمار دے یا سبل سے پرابلم ہے کہ نا غیر ریٹرننگ کی دا اور کھیلے گا چہرا دا مسئلہ دا مات
پپام کی دنیو دا چی ہر زل زیات شمیر د پونتونو استادان د ٹاکن و عمل کے بلا بیلو سیمو تا انتظامی کارونو لپاره لیگل شی خو لدا زل سیمه کې د بدمنۍ لامل دوی ټاکنو کې د سخه سمزي مواري قبلولو ډډه کوي. د بیلابیلو پونتونونو د استادانو په وینا دغه لړۍ کې دوی د خپل پونتونونو انتظامی چارواکي خبر کړي چې ورسته به په لیکلې بڼه دا خبر الیکشن کمیشن ته لیږل شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
دا خصوصا د پروفیسرانو خبرو چې وایي انتظامی چارې له دوی سره نه شایي د دوی له دې حیثیت سره چې په انتخاباتو کې دغه چارې وڅاري. خو هلته بیا په شمالي وزیرستان کې د انتخاباتو لپاره هلې ځلې زیاتې سوې دي خو په دې زیاتېدو کې یو خنډ چې هلته امیدواران یادوي هغه د کرفیو لګېدل دي. دوی وایي چې امیدواران وایي چې د کرفیو لګېدو له وجې دوی په هغه شان کمپاین نشي کولای چې ورته ضرورت دی. د مشال همکار هم په دې باندې رپورت جوړ کړی دی.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې د روانو ټول ټاکنو د پاره د قومي اسمبلی یو نشست حلقه ان ایس ال وختم نه د الیکشن کمیشن تر مخه شپږ دیش امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره وابسته او ګڼ شمېر آزاد امیدواران شامل دي. خو د روانو ټول ټاکنو دپاره د غلطانا ودرېدلي امیدواران وایي د کلانا چې د غلطا انتخاباتو هلې ځلې روانې شوې په دویم ورځ کرفیو لګولې شي چې تر څو څو ورځو پورې دوامداره ساتلې شي او د دوی انتخابي مهم یې په ټپه ودرولې دی. قبایلي مشر او روانو ټول ټاکنو دپاره شمالي وزیرستان امیدوار مولانا ګل رمضان وایي که یو اړخ ته ګرځبندې ځایي خلک د ستونزو سره مخ کړي نو بل طرف ته د دوی انتخابي مهم هم ډیر اغیزمن شوی دی.
د کرفی په واجه باندې د میز وزیرستان عوام ته انتهایي مشکلات دي. د میز تجارت او کاروبار دا متاثر کیږي. الیکشن چې کی مهم دی دا بالکل پټا په باندې ویلور دی ځکه چې یو خو مسلسل کرفی دو او بل د نایب کرفی په واجه باندې د شپې په ټیم باندې هم بېخي هغه کنوینسینګ څوک نشي کړلای چې کوم امیدوارون دي د انتهایي مشکلات سره مخامخ دي. دا یو ځای او دا ظلم دا د عوام سره نه کو ځکه چې داس نامونه کرفی نه په 40 ایس سی آر شته او نه د سپیتل په قانون شته.
ملک ریاض چې د حلقه ان ایس ال وختم نه آزاد امیدوار په توګه ودرېدلې مشال ریډیو ته وای دا سیخکاری چې د غلطا د ټول ټاکنو نه کولو کوشش کیږي
نو څنګه مثال خپل ملګری ته ورلای شي نه کومه اتلای شي کنه مکمل د نیش کمپین د کیندا ازي رسوا دا له هغه په دیوال باندې نیوز پولیټیکل ایتا او خاص کر گورنر دا فول کی چې د الیکشن په ټیم څخه ټیم را کوشش درې شي چې نیس کو وطن سیم کار کینه لګي چې لکین حالات روان دي کنه ا دې دا کوشش تا چې مثال د الیکشن په فول شي قومیز
دا جماعت اسلامی پر ٹکٹ شمالی وزیرستان او دریدل ملک مشال خان وائی دا کرفیو دلاسا دا کورونو بہر ہم نشی وطلے او عوامو تا خپل منشور ور پی جندل خو ډیره ګرانه ده
میز کمپین دا سی بل چې بیخی لکه ټپ چی وی وی لوړ وی بیخی ته ډور اتلاین سی وی لکه ته چې کړی یار پر سی باندې کر پیر پر سی نافذ شي دا درې څلور ورځې شي چې بالکل کرفی دو او میز د خپل کرینه نشي وتاي هغه خو ډیره لره خبره ده چې جلسه جلوسینه ته وبوسی چې سره په خلاصه تابت لای شي وزیرستان ډیر لوی ستر ده چې زنه زه ته خو لوړو چا ته پاتا نه وی چې سندا یا تسیدی یا چورت لائن سے خبر نہ شادی کئی تپ پمفلیٹس نہ کلا کہ ہن بل نہ کی تقسیم ہو چا سر خبر نہ ہو کہ چا سر اکشن نے
دا یدا ونے دا چے دا تیرے سے شنبے پورت شمالی وزیرستان کے دا پاکستان فوج انجینئرنگ شعبے کار کون کیو گاڑے وسلوالو پ بارودو مواد سرا الوز ولے وو چې تر هغه وروسته په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو یا ګرځبندیز لګولې شوې ده د نوړان د هم د تیرې میاشتې په درویشتمه نیټه ایشا امنیتی پوستا باندې ځانمرګي برید نه پس د غلطا کرفیو لګولې شوې و چې تر یوې اونۍ پورې په مکمل ډول ټولې لارې تړلې شوې وې
سو مشال ریډیو اوري اوس هم تاسو ته د یو سندر اورو چې د آرین خان پر شخ کې ده
ستاسو بلاوا خلم بیا د سترګي ولی سری دی پام چوار دی خطا ناشی ما من لے
بلے لمبے کان دی خلدی گلشی بیاغن چشی زکا ما دلے رے گرانے دا پتنگ بلبل نخریل ستا دسترگو بلا واخر بیا دسترگو ولی سرے پام چې ور دې پتا نشي ما منلې هر غلې دې
داریان خان پرژک کم سندر واوری دا اوسم یو ریپورت واغا هم دا قبالی سیمی و رکزو جنسو دا بیکورسو خلگو پا انتخاباتو که دا برخ اخستو پالا دی دا بیکورسوی خلگ وایی چی دا طالبان دا پوزی اپریشن پا وجه دا بیکورسو خلگو تا دا ووتا چه ولو اسانتیاوی دی برابر کرسی دا مای پریولا سمنیتا پا طولتا کنو که چی دا رنگ دوی برخ واخلی تفصیل با دا مشال همکار واورو
د یو کم سلوېخ انتخابي حلقې امیدواران وای چې په اورګزو ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوسی اپریشن په وجه بکورشیو خلکو ته د ووټ اچولو اسانتیاوي تر اوسه نه دی ملو شوی. په داسې حال کې چې د سیمې زیاتره خلک بکورشوي دي، امیدواران هم خپلو سیمو ته نشي تللی. نو یادې حلقې امیدواران اوس د خیبر پختونخوا په هغو سیلو کې خپل کمپاین چلوي چې دغه بکورشوي خلک پکې میشت دي. د مسلم لیگ نون ګوند ملک سپینګول مشال لوډیو ته وویل چې زیاتره کډوال په هنګو، کوهاټ او پېښور کې دي. نو په سیمو کې د پولینګ سټیشنو سہولت نه ورکولو سره یو شمېر خلک خپله قیمتي رای ورکولو نه محرومه کېدلی شي. د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه په یو کم سلوېخ انتخابي حلقه کې ټول سلوېخ امیدواران اهل ګرځول شوي دي. په حلقه کې د پولینګ سټیشنو شمیره یو سل دوه ده. په دې کې د ووټونو شمیره یو لک او پنځه ویشت زرونه زیاته ده. د تحریک انصاف ګوند ملک عتیق الرحمن اډوکیټ مونږ ته وویل چې و پنځوس زره ووټ ورکوونکو ته د پولینګ سټیشن سہولت نه ورکول ته افسوس وړ خبره ده. نوموړی زیاتوي چې که داسې نه شي کېدلی نو پر دوی دې بیا پولینګ سټیشنو ته په ګاړو کې خلک د بوتلو پابندي اوچت کړی شي. واضح دی چې د اورګزو ایجنسی لوور اپر سنټرل تحصیل کې مشتی، فیروز خیل، خاص توری خیل او بزرگ خیل قومونه د واپس کېدو نه علاوه ځینې نور قومونو سره د اپر او اسماعیل زی تحصیل خلک لا هم کډواله ژوند تېروي. د اورګزو ایجنسی بېکوره شویو خلکو ته د ووټ اچولو اسانتیاوي نه ملاوېدو په اړه مو چې د سیمې الیکشن کمشنر محمد اعظم خان سره خبرې وکړې نو مشال لوډیو ته وویل چې کډوالو ته به د پولینګ سټېشن سہولت ورکول کېږي.
تحصیل لپاره تقریبا 22 دغه جوړ کړی دي، خو ایڈمنسٹریشن دا کوشش کې لګیا دی چې موږ چې دا کوم آئی ڈی پیز دي په هنګو کې او په کوهاټ کې دې لپاره کوشش دا کوي. هغه الیکشن کمیشن ته بار بار دا ریویو لپاره لیکي چې هر تاسو موږ اجازت راکړي
آزاد امیدواران سرا پاکستان پیپل پارٹی، تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام فے، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، متحدہ قبائل اور جماعت اسلامی دو گندونو امیدواران مختارا غلی دی. دیوکم سلویخ انتخابی حلقے امیدوارانو دا الیکشن کمیشن چارواکو سخا اوغختل چې بکورشیو خلقو لپاره د اسانتیاوی برابر کړی شي چې د مئی پر یولسمه نیټه په ټول ټاکنو کې برخه واخلي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونه نیمای ته رسیدلی یعنی نه نیمه بجې کېدونکې دی. له اسرار عالم مومن څخه د خبرونو لنډی سوارو.
تمدا د پاکستان په خوانې پوځي واکمن پرویز مشرف باندې نن د ترګري ضد عدالت ته وړاندې کړل شي. د دې وړاندې پرون د جمعې پر ورځ د اسلام آباد یو مقامي عدالت نوموړی د دوه ورځو په راداري یا ټرانزټ ریمانډ پولیسو ته ورکړو. د پاکستان خارجه دفتر وایي افغانستان سره ښه اړیکې او هلته امن او کلارې غواړي، خو د دوی په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو یوه وجه د پولې په ناسم ډول انتظام دی. د پاکستان د بونو چر وزارت ویاند اعزاز چودري پرون د وزارت ته اونځه خبري غونډه کې ویل افغانستان د هغوی یو گاونډي هیواد دی او تل بوي. د ناټو عمومي منشي اندري پوګراس موسین د جمعې پروزو په برسلز کې د ناټو په مرکز کې د دې سازمان د بونو چر د وزیرانو د راتلونکي غونډې او د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ خبري وکړي. د امریکا په باسټن ښار کې په مراتان لوبه کې په بمی چاودنو تورن دویم تن هم نیول شوی او د پولیسو په تحویل کې دی. له دې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د دغه ویرجن پیښې یو مهم باب بنسل شوی. په باسټن کې د ګل په ورځو بمی چاودنو کې درې کسان وژل شوي وو او یو سل شپږ اویا ژوبل شوي وو. او د امریکا د بنو چارو وزارت د 2012 کال د بشر حقونو په اړه خپل کلنی رپورټ جاری کړی چې پکې پر اولسي ټولنو تشدد د جمهوري بدلون لپاره کوششونه او د اظهار ازادۍ ته ورپه خطرونه په ډاګه کړل شوي.
تاسو مشال ریډیو او یو دا چې اوس د پاکستان ورسپانو نن څه لیکلي دي. سراج زهیر په اسلام آباد کې ورسپانې لوستي او دا رپورټ یې را لښلی دی.
مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې په یکتوت کې په غلام محمد بلور د زنبرګي برید نروستو د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لخوا د علاقې خلکو ته د عوامي نشلګون نه د لرې پاتې کېدو او د خپلو کورونو نه د سرو جنډو لرې کولو لپاره پمفلټې تقسیم کړې دي. که یو پلو د دې نه د پولیسو او انتظامی بېوسي په نظر راځي نو بل پلو د امیدوارانو لپاره انتخابي مهم چلول هم ګران ښکاري. اداریه مخکې لیکي چې که د ووټرانو یرول هم داسې روان وو نو یو تن به هم پولینګ سټېشن ته رانشي او داسې په پولینګ سټېشن خوشی پاتې شي. د ادارې په وینا چې د دړکو پمفلټو خریدو وروسته د سیمې په خلکو کې ډېره یره ترخه خوره شوې ده او ځکه چې په دغه پمفلټو کې ورته لیکلې شوې دي چې که چا د دوی خبره ونه منله نو د هغې د بدو نتیجو به زموار پخپلوي. ادارې اخیر کې وایي چې د دې صورتحال الیکشن کمیشن لا په سمدستي توګه نوټس اخیستل پکار دي او دغه رنګ د حکومت هم د غوره ګامونو پورته کولو لپاره زر تر زر سخت حفاظتي اقدامات وکړي چې دا رنګ راتلونکي ټول ټاکنې په پر امن توګه سرته ورسی. آج روس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د اسلام آباد جوډیشل مجسټریټ پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف په دوه ورځني ترانزیټ ریمان پولیسو ته حواله کړی دی او اوس به هغه د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت ته وړاندې کولی شي. حالانکه د دې نه وړاندې د اسلام آباد های کورټ د پرویز مشرف د نیول حکم ورکړی وو خو دې د عدالت نه کور ته لاړو. په کوم چې جسټیس شوکت عزیز صدیقی د اسلام آباد پولیس مشر نه جواب غوښتی دی چې دومره لوی مقدمه کې ملزم څنګه د عدالت نه کور لاړو او دې گرفتار نشو. ادارې زیاتوي چې پرویز مشرف د اعلی عدالتونو د ججانو کور کې نظر بند کولو سره سره د بینظیر بټو او اکبر بټي د وژنو په کیس کې هم نوم لري او دې پکې اشتهاري شوی هم دی. خو د پاکستان ته راغلی او لکه څنګه چې د ویلي د عدلي په ګډون د هر چیلنج به مقابله کوي دا یو ښه خبره ده او څنګه چې پیپلز ګوند د عدالت هر فیصله منلی او تر دې چې یو وزیر اعظم یې هم ول نه اخلو کو په دې فیصلو عمل کول یو ښه اړخته پرمختګ دی. ادارې اخیر کې وایي چې پکار ده چې د ټولو عدالتي فیصلو انتظار وکړي شي او په هغه عمل درآمد وشي او د پروپاګاندو نه ځان وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن جنرال پرویز مشرف په اړه یو مقاله کې لیکي کڅ هم د پاکستان موجوده فوجي مشرتابه د جمهوریت حکمرانۍ ملاتړ کوي خو دوی نه غواړي چې په موجوده یا پخوانی فوجي چارواکو دي په ولسی عدالتونو کې مقدمه وچلول سي. بلخوا ورسپانه فاینانشل ټایمز د کې کالې ویلاري کابل یو جدید شار جوړ شوی چې پکې د انجنونو لپاره په مکمله توګه سکولونه سته او د غرنګ پکې 3G ټلیفون ټلیفون شتون لري خو د کابل عادي حالت څخه ډیر لري دی او د تیر وخت په پرتله نه آرام دی. اسرار العالمومن د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعاتو کې دغه موضوعات دوه وړاندې کوي.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف په 1999 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم د خبرولو پرته د هند تر قبضې لاندې کشمیر په کارګل سیمه کې په پټه د فوجي مداخله امر وکړو. د مشرف مخه د کشمیر د غربي او مشرقي برخو ترمنځ تنگلتیا زیاتول وو چې دا رنګ نړیواله ټولنه پر دې مجبوره کړي چې د پاکستان او هند ترمنځ 50 کلنه شخړه چې هېره کړل شوې وه حل کړي شي. اوس پرویز مشرف چې پوځي چوکۍ هم نه لري یو وار بیا خپل ځان په مشکل کې راګیر کړي. مشرف د زیارت پرځ له اسلام آباد های کورټ څخه روسته له هغه وتښتیدو چې عدالت د ججانو د نظربندۍ په مقدمه کې د هغه د ضمانت درخواست رد کړو. له دې وړاندې یو بل عدالت د غداری په کیس کې د مشرف د نیولو حکم ورکړی وو. د کارګل پیښې په څیر مشرف د حالات ځان د پخپلا جوړ کړي. د دې حالاتو له وجې نه یوازې فوز بلکې با اثر ډلې هم بې قراره شوې دي او دا په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې یو کمزور سیاسي انتقال روان دی. په مقاله کې راغلی دی که څه هم د پاکستان موجوده پوځي مشرتابه د جمهوري حکومرانۍ ملاتړ کوي، خو دوی نه غواړي چې په موجوده یا پخوانیو پوځي چارواکو دی په ولسي عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. په تېر نومبر میاشت کې د پوځ مشر اشفاق یعنی له دې کبله د سپریم کورټ په چیف جسټیس نیوکې وکړي چې د 1990 کال په انتخاباتو کې د پوځ پخوانی مشر میرزا اسلم بیگ په ګډون د نورو پوځي چارواکو لخوا د سیاسي مداخلې د تحقیقاتو کولو حکم ورکړی وو. نو اوس د مشرف لخوا دغه روسي غلطي د خبرې ته الله هواروي چې کېدې شي پرده د غدارې مقدمه وچلول شي، نو له دې کار سره د پوز د جمهوري انتقال خواهش ته زیان رسیدې شي. بلخوا د ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی له یوې خوا کابل یو جدید ښار جوړ شوی چې پکې د جنکو لپاره په مکمله توګه سکولونه شته او دغه رنګ پکې 3G ټلیفون نیټورک شتون لري. د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر اشرف غنی چې اوس هڅه کوي له نړیوالو څخه افغان سرتیرو ته د پوځي عملیاتو د انتقال پروسه ترتیب کړي، وایي کله چې د 2001 کال د دسمبر په میاشت کې هغه افغانستان ته راغله، له هغه وخت راهیسې د کابل آبادی څخه باندې لس چنده زیاته شوې او شاوخوا 500 لک ته رسیدلې. نوموړی وایي دا په ټولنیز توګه په رښتیا یو معجزه ده. مقاله کې راغلی دی اوس کابل د عادي حالت څخه ډیر لري دی او دغه ښار چې څومره نه آرامه دی د اشرف غنی د راتلو پر وخت دومره نه وو. لیکوال وایي هغه ولیدل چې په کابل کې د سرینا هوټل یو ګاډ سره په ګلدانۍ کې د څلور جاجرو یا میگزین څخه کم نه وو او ښار کې ځای پر ځای امنیتي پوستې جوړې کړل شوې. په داسې وخت کې چې د هندوکش پر غرونو واوره ویلې کېدل شروع شي او موسم تود شي، نو د ځایي خلکو او پوځي قوماندانانو سره د طالبانو لخوا د بریدونو اندېښنې زیاتې شي. همداراز په جلال آباد سړک یو امنیتي مشاور چې د ښار نقشه ورسره په لاس کې وه وی ویل څو اونۍ مخکې له طالبانو سره هغه وخت نښته وشوه کله چې طالبان د چوونکو توکو ډک ټرک سره ودرول شو.
د اسرار عالم مومند رپورټ ته غوږ واست. افغان حکومت او نیټو د جرمني له لوري په دې هیواد کې له 2014 کال وروسته د پوځیانو د ساتلو د اعلان هرکلی کړی دی. جرمني تېر ورځ ویلي وو چې تر 600 زیات عسکر به په افغانستان کې پرېږدي چې په مزار شریف او کابل کې به ځای پر ځای وي. بهرني ځواکونو په 2014 کال کې له افغانستانه د وتلو پریکړه کړې ده. تفصیل به له احمد تکلو واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند د جمعې په ورځ د جرمني د هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې وایي له 2014 کال وروسته به یو شمیر سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د جرمني دفاع وزیر د پنځشنبې په ورځ له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 600 نیولې تر 800 پورې د جرمني سرتیرو د پاتې کېدو لپاره تیاری وښوده چې په غالب ګمان په مزار شریف او کابل کې بدیروي. توماس د مایزیه په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د دې سرتیرو د پاتې کېدو مقدماتي موده به 2 کاله او دنده به یې په افغانستان کې له ډیری نړیوالو ځواکونو سره په ترینینګ او نورو چارو کې مرسته وي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د جمعې پر ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د جرمني د پریکړې ته اشاره وکړه. وی ویل چې افغانستان له 2014 کال وروسته هم د ناتو مرستو ته اړتیا لري، خو لمړی توبونه به افغان حکومت ټاکي.
ناتو تصمیم نه گرفته کې چګونه
ماموریت د افغانستان. ناتو تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې ماموریت څه ډول وي، خو د چارواکو له سرګندونو ښکاري چې پلان یې دا دی چې ونډه به د افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکول او د هغو روزنه وي چې موږ هر کله کوو، خو په هر صورت هر پریکړه به له افغان حکومت سره په مشوره او د هغو اړتیاو او لومړی توبونو پر بنسټ کېږي چې موږ به له نړیوالې ټولنې سره مطرح کوو. ناتو هم د جمعې پرز د جرمني د وړاندیز هرکلی وکړ او وی ویل دا به د ناتو نور غړي وهڅوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرسموسن په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې کڅه هم یادونه وکړه چې د اپریل په 28مه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د ماموریت لپاره د ناتو لغړو د سرتیرو د ژمنو رسمي غوښتنې نه کیږي، خو یادونه یې وکړه چې د جرمني ژمنه ښایي نور هیوادونه هم وهڅوي.
I warmly welcome
زه د جرمنی د دې اعلان چې له 2014 کال وروسته ماموریت سره په داسې اغیزمنه طریقه د مرستې لپاره تیاری وښوده تود هرکلی کوم. زه همداراز فکر کوم چې د جرمنی اعلان به د نورو احتمالي مرستندویانو د هڅولو لپاره یو ښه مثال شي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 4200 سرتیری لري چې ډیره برخه یې د هیواد په شمال کې دیره دي.
احمد تکلو ستاسو ته رپورټ ورکوي. او هم احمد تکلو بل رپورټ وړاندې کوي، هغه دا چې د امریکا ټایمز مجلې د کال د سلو با نفوذ کسانو په فهرست کې د افغانستان رویا محبوب هم شامل کړې ده. نوموړی په هرات کې د کمپیوټر د سافټویر کمپنی لري. هم په دې فهرست کې د طالبان په حمله کې زخمي شوی د خیبر پښتونخوا د سوات ملاله یوسفزی هم شامل و. دا چې رویا محبوب څوک ده او ولې د فهرست برخه جوړه شوې ده، احمد تکل ته وغوښتو.
ټایم مجله چې هر کال د نړۍ د سلو با نفوذ شخصیتونو فهرست خپروي، سږ کال په دې فهرست کې د رویا محبوب نوم هم شامل کړی. په هرات کې د رویا محبوب د کمپیوټر د سافټویرونو په کمپنۍ کې ټول 25 کسان کار کوي چې 18 ښځې او پاتې نارینه دي. له دې ډلې 15 مېرمنې په خپل کور کې کار کوي. د سټډل په نوم د نوموړې کمپنۍ د دولت د وزارتخانو، غیر حکومتي ټولنو، خصوصي شرکتونو او حتی د ناټو لپاره د کمپیوټر سافټویرونه او ډیټابیسونه جوړوي او مشورې ورکوي. رویا محبوب نورې په زړه پورې پروژې هم لري. په افغانستان کې د انټرنیټ کارول یوازې په خارونو او انټرنیټ کافیګانو کې ممکن ده، خو څرنګه چې دا ځای د ښځو لپاره مناسب نه بلل کیږي، نو د میرمنې د ټول هیواد په کچه 40 انټرنیټ کافیګانو جوړې کړي چې څه باندې 1,65,000 زده کوونکي نجونې کار ترې اخلي. نو موري د خپل هڅو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مو پروژه پرم چې هدف مو در او خپل د فوندن زنان ده.
موږ یو پروژه لرو چې له هغه څخه مو هدف په افغانستان کې د زده کړو او معلوماتي ټکنالوژي لاري د شذو پیوړی کول دي. د انټرنیټي شونځو او د داسي یو تعلیمی سیستم درامنځته کول لاري چې په انټرنیټ سمبال دی د ټولنیزو او ډیجیټل رسنویو او د افغان میرمنو پلس د جوړو تعلیمی سافټویرونو په وسیله موږ زده کوونکو او محصلونو جنته نه لار چاري ورشي څو دوی له بهرنۍ نړۍ سره په تماس کې او د معلوماتي ټکنالوژي لاري د ځان لپاره یو عاید وګټلسي. حتی په کور کې هم کولای شي چې خپل قدرت څخه په شډه ول کار واخلي او پیسې وګټي.
رویا محبوب یو بلاګ چې په څو ژبو مطالب خپروي او د ویډیو یو سایت چې خزو ته د خپل کیسو د بیانولو امکان برابروي هم جوړ کړی. د دې په بلاګ کې نږدې 300 خزینه زده کوونکو خپل لیکنې خپرې کړې څو نړۍ د دوی आवाज ووري. په افغاني ټولنه کې چې اکثرا خځې له خپل اساسي حقونو څخه محروم دي، خځو ته د داسې امکاناتو برابرول ډیر اسانه کار هم نه دی. رویا محبوب وایي په خو به چلیدل چې نور افغان میرمنې د ټایم مجلې د مخکخو څیرو په فهرست کې راځي عجیب به ورته ښکاریدا او باور یې نه راته چې یو ورځ به دا هم په دې ډله کې وي.
کله چې په خپل د ټایم مجلې لخوا مې ایمیل ترلاسه کړ، لومړی مې باور نه راته. فکر مې وکړ چې شای کومه تیروتنه به وي، خو وروسته مې چې په دقت سره ولوست او بیا مې نور ایمیلونه ترلاسه کړل، پر رښتیا سره مې د خوشی احساس وکړ. نه پوهېږم چې څنګه یې درته بیان کړم، خو ډیره زیاته خوشحاله وم او ډیره حیرانه سوی هم وم. باور مې نه راته چې زه به هم د نړۍ د سلو مخکښو شخصیتونو په ډله کې یم، ځکه کله چې تیر کال ما د سلو مخکښانو فهرست ولوست او د میرمن مریم درانی او نورو هغو میرمنو چې په افغانستان کې بریالیتوبونه ترلاسه کړي وو نومونه مې ولیدل چې د دې مجلې لخوا غوره شوي وو، فکر مې نه کاوه چې زه به هم یو ورځ په دې ډله کې غوره سم.
ټایم مجله هر کال د سلو با نفوذ خلکو فهرست خپروي چې په دې ډله کې له هنرمندانو او رهبرانو نیولې تر مخکښانو، علامګانو او سترو انسانانو پورې د هغو کسانو نمونه راځي چې په نړۍ کې د بدلونونو پر راوستو کې ونډه د پام وړ وي.
احمد تکلو. بل خو بیا اسوسیټډ پریس خبري اژانس په پاکستان کې د طب په میدان کې د بدلون په حق له مقاله لیکلي او لیکي چې په هیواد کې د پخوا په پرتله په میډیکل کالجونو کې زیاتې انجونې زده کړې ترلاسه کوي چې د دوی د پرمختللو لپاره یو ښه خبره ده. خو بیا اژانس هغه وجوهات هم په ګوته کوي چې ولې په عملي میدان کې د انجونو ډاکټرانو یا ښځینه ډاکټرانو شمیر د هلکانو په مقابله کې کم دی. د مقالې تفصیل به له ملیحه امیرزاده واورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي پاکستان چې د جینکو د تعلیم د ټیټه شری او د ناموس پنوم د خزو د وژنې لپاره یادېږي. د هیواد د طب تعلیمي ادارې په خړه ډول د خزو د بدلیدونکو کردار عکاسي کوي. اجانس په 1991 کې د طب په تعلیمي میدان کې د لکانو مخصوصه کوټه تر لری کول وروسته د جینکو لپاره یو ښه بدلون ته اشاره کوي چې اوس زیاتره جینکې طبي زده کړه ترلاسه کوي. اجانس په یو مسلمان قدامت پرست هیواد کې د ښځو لپاره یو ښه خبره بولي، خو وایي چې په دې لړ کې اوس هم خنډونه موجود دي. ډېری جینکې د کورنۍ لخوا د واده د فشار له امله د تعلیم وروسته په عملي میدان کې د ډاکټرې په ډول کار نه کوي، چې په عمومي ډول د هیواد د صحت په نظام هم اثر کوي. خو اجانس په کراچۍ کې د طب د زده کړې د یوې ادارې ډاو میډیکل کالج د زده کوونکو د خلیلي کې چې په دې خبره ولاړې دي چې کار به ضرور کوي. یو زده کوونکی عائشه سلطان وایي چې د انسانیت خدمت کول غواړي، چې په باور یې هم د دغه کار لپاره پیدا شوې ده. اجانس لیکي د ډېرو کلونو لپاره د حکومت لخوا کوټه سیستم و چې په طبي کالجونو کې 80% سیټونه د سړو او 40% د ښځو لپاره مخصوص و، خو بیا سپریم کورټ دغه کوټه غیر آئینی بللو سره ختم کړه او وی ویل چې داخلي یوازې د میرټ په بنیاد پکار دي. اجانس د پاکستان میډیکل اسوسیشن د سیکرټری جنرل ډاکټر مرزا علي اظهر د خلیلي کې اوس په طبي کالجونو کې د 80% جینکې زده کوونکي دي، خو د اسوسیټیډ پریس خبري اجانس د شمیرو تر مخه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې اوس هم په دغو کالجونو کې د لکانو شمیر د جینکو په پرتله زیات دی، خو په پنجاب او سندھ کې د دې متضاد صورت حال دی. په ډاو میډیکل کالج کې 80% جینکې او 30% لکان دي. د امریکا د طبي کالجونو د اسوسیشن په د دې په مقابله کې په امریکا کې په طبي سکولونو کې د جینکو شمیر 90% دی. اجانس د میډیکل کالجونو د انتظامیه او چارواکو د خلې هغه وجه بیانوي چې ولې علاقان په دغو کالجونو کې دلچسپي نه ښایي. د دې په خبره میډیکل سکولونه زیاته خواري واړي او وخت هم ډیر اخلي، او علاقان غواړي چې زر او په اسانه طریقه پیسې جوړ کړي. اجانس یې په پاکستان کې په دې اړه اصلي شمیر نشته چې څومره جینکې د تعلیم نه پس په عملي میدان کې ډاکټري کوي. که څه هم په تعلیمي ادارو کې د جینکو شمیر زیات بلل کېږي، خو بیا هم رینا ډاکټران په هیواد کې زیات دي. د پاکستان میډیکل او ډینټل کونسل سره په 1,02,000 سره 978 رجسٹرډ ډاکټرانو کې تقریبا 80,000 ښځې ډاکټرانی دي.
ملیح امیر زاده وا چې دا رپورټ وړاندې کوي چې پاکستان کې د میډیکل په کالجونو کې د انجونو تعداد مخ په زیاتېدو دی. اوس هم په سلام پښتونخوا کې به واورو یوه سندره او بیا یو دوه رپورټونه د خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه ولرو.
تاسو مشال ریډیو اوري. رفیع زکریا په ګورینګ په یو مجله کې خبره سوی په خپل مقاله کې د پښتنه راپورته کوي چې ولی په امریکا کې د ترګری کومه پیشه د نړۍ په نورو سیمو کې د ترګری د پیش په مقابله کې ژور اثر پرېږدي او خلک ډېر یادونه کوي. شاهین بنری دا مقاله لوستي او تفصیل یې راکوي.
رفیع زکریا لیکي د پاکستان د یو رسپانډن لپاره د کالم لیکونکو په حیث هغه د بمی بریدونو او ترهګرۍ د پیښو ذکر ډیر کوي او دغه پیښو د قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګندوي. لیکوال باور لري چې د خلکو فکر کول او د هغې سره همدردي کول یو داسې دود دی چې د تشدد د پیښو په درولو او د یوې ټولنې انسانیت قائم ساتلو کې مهم کردار لري. لیکواله زیاتې د ترهګرۍ د هر یو برید دننه ظلم موجود لري او د یو داسې شر او بدو انګازې پکې محسوسېږي چې د معمول یو لمحه برباد کړي او په زور تشدد تغاړه باسي. په دغه تناظر کې د امریکا په بوسټن ښار کې د ترهګرۍ پیښه په هیڅ شکل د کراچۍ په یو بازار، د خوست په یو سکول او د کربلا په یو جومات کې د بمی برید نه مختلفه نه ده. بیا هم د بل کوم یو هیواد په پرتلا په امریکا کې د ترهګرۍ بریدونه نړۍ یاد ساتي او ډېر همدردي ورسره خودل کیږي. رفیع زکریا لیکي امریکا کې د معمول ژوند د امنیت په حواله دومره محفوظ او خوندي دی چې د نړۍ په جنگ ځپلې هیوادونو کې تصور هم نشي کېدی. په بوسټن کې د میراتان کې دل او په خلکو کې د دې شهرت هم د دغه امنیت یو څرګندونه ده. امریکا دومره محفوظه او د مصیبت نه آزاد ده چې خلک د منډو ترلو د لارې ځان له په زور تکلیف ورکوي او ځان ستړي کوي، او کله چې په داسې ځای کې د ترهګرۍ پیښه وشي نو اثر ډېر زیات وي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو او سلام پښتونخوا د لومړی خبرونه ده. د نه ساته خبرونو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر مسرت قدیم په مشر کې سوي غونډه کې د کلتوري ثقافت د پالیسی منځوري ورکړه سوي ده. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ سوي وه چې پکې بیلابیلو چارواکو او هنرمندانو ګډون کړی. د پالیسی یو غیر حکومتي تنظیم تخلیق فاونډیشن جوړ کړی ده. د تنظیم کارکونکي او هنرمند ارشد حسین چې د پالیسی په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی، مشال ریډیو ته وویل چې راتلونکي حکومت په دې پالیسی عمل کوي. لا ارشد حسین زخمه وپوښتل چې د دې کلتوري او ثقافتي پالیسی کې څه څه شامل دي.
د دې درې غټې خبرې دي، په دې باندې مونږ د استنې درولې دي. د دې بنیاد چې په درې خبرو دي، د دې پالیسی د کلتور ودا، دویما د کلتور تحفظ، او دریما د کلتور احیا چې هغه دوباره مونږ ژوندې کړی شو.
یعنی هغه کې ستاسو مشورې څه دي چې کمې کمې ځکه ډېرې خبرې به یې کلنډې داسې غټې غټې خبرې راتو کې چې دا ټول به څنګه کېږي، کم کم څیزونه به پکې کېږي؟
یو دی پرفارمینګ آرټ، یو دی ویژوال آرټ، یو دی فاین آرټ، یو دی پروډکټیو کلچر. څه چې مونږ وایو چې د هغې نه پیسې ټکې ګټلې شي او دغه هنر چې کوم نوی نسل ته لا نه دی منتقل شوی، څنګه چې زمونږ په سواد کې، په چترال کې، په زهازاره کې کار کېدو، د لاس کار به کېدو، هغه خلک اوس هم موجود دي لږ ډېر، خو هغوی ډېر مایوس دي. مونږ وایو چې هغې ته مارکیټ ورکړو، د لاس دا کار ختم نه شي. دویمه خبره دا ده چې دلته داسې یو کالج، یو اداره جوړه شي چې په هغې کې د کلتور سبق خول شي. مونږ دا مشوره مور کړې ده چې د کلتور سبق چې زمونږ ماشومان د ماشوموالي نه، د خپل ځان نه، د خپل تاریخ نه، د خپل ژوند نه، د خپل روایاتو نه، د خپل د ژوند چې اصول دي پښتونولي، او زمونږ په دې پښتونخوا کې چې څومره ژبې دي، د اشپګیس ژبې دي، مختلف ژبې دي، غټې غټې ژبې هم پکې شته، واړه واړه بولې پکې هم شته دي، مونږ هغه هم یو بل ځان سره یو ځای کړو چې مونږ د یو بل نه خو واقف شو کنه، مونږ خو یو بل وپېژنو کنه، بیا به زمونږ د صوبې یو مخ روزي چې دا زمونږ د کلتور یو مخ دی. دغه شان زمونږ موسیقي ده، لوک موسیقي، څه چې فوک لور آوي، دغه شان زمونږ تھیټر دی، ډراما ده، ریډیو دی، ټی وی دی، داغې نه علاوه تحقیق دی، پدے کے بدا ٹول شیو نہیں دی سینما دا چ سینما گانے زمنگ پ صبح کے ختم شلے
ارشد حسین سے د دې ضرورت ولی پیخ شو دا دومره وخت ورستا یعنی په دې اوس حالاتو کې د دې ضرورت څه پیخ شو
د دې ضرورت زکه پیخ شو جی چې مونږ خلک یو بل نه ډېر لريو مونږ سره صدا سه ادارې نشته دي چې دې ته مونږه د ادارو شکل ورکو او دې ته مونږه ود ورکو چې دې د کلتور نه بغیر زما مخ زما په جنگلو نشتا نو زکه چې مونږه کامون یو نو مونږه زمونږ دا کامون هم څه په جنگلو دا او پاره کې زمونږ هر څه شامل دي نو چې دا مونږ خپل نوې نسل ته چې زمونږ هغه د زمونږ د پښتو د دې وطن او بیا د پښتونخوا سلور شپېته فیصد د دې ځوانان چې د هغې عمرونه دي د پنځلس نه والا پنځه کالو پورې هغوی ته دا پته نشته چې غنی خان څوک خوشحال بابا څوک رحمان بابا څوک حمزه شینواری څوک دا ټول به مونږ دوباره اوس دې ته وایو چې دا زمونږ مشرانو دا زمونږ مړانه وي دا زمنګ دغه او زمنګ چې موږ جنگونه نه خوښو موږ پوره من خلک یو موږ وده کول غواړو موږ وړاندې تلل غواړو موږ دنیا سره تک غواړو د دنیا تقاضې چې څه دي او هغې دپاره زمونږ دا یو مورچه ده کلتور او په دې به موږ جنګیږو او په دې موږ کار کوو.
تاسو د ارشد حسین چې د تخلیق فاونډیشن یو کارکونکی او هنرمند دی د خیبر پښتونخوا د کلچر پالیسی په اړه باندې را سره خبرې کولې تفصیل شریکولې. تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي او پای ته رسو د کرن خان په شخ خو البته په بل خبرونه کې به بیا تاسو په خدمت کې تر هغه هم په لوی بازار سپارو سندره واوري
جانان براشی او کنا جانان بکل رازی دغ خبری دی چی ار سات مزڑل رازی د دروازی پشا ما شمتی غریو نیولی اوی دا بازی خلق اخیر سغواڑی او سل رازی ترازی ارمانی کور کیو سی گی ارمانی کور ترازی او زنی خلق بے تپو سد زڑگی کور ترازی زنی خلق بے تپو سد زڑگی کور ترازی ارمانی کور کیو سی گی ارمانی کور ترازی ارمانی ارمانی